په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسټل لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسټل لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامداره لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیریا او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي بلنکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې خزه د عاید ترلاسه کولو لیک فرصتونه لري. د سازمان نن په خپل اکسپانه پرونی ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زورګونه خزه د خپل کورونی ډوډۍ غټون کړي. WFPY ویلي هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې لیک خزه سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپل پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره یې پر خزه او انجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې خزه په نا دولتي محسوب او ډېرو دولتي ادارو کې کار کول راګرځول شوی او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکې جرګې پر کم برید کړی ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته یې اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهوونکې ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پایت رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد برید ونکړي تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کلکې د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستون کې اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وویشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا وویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پریکړونه او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلله، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پوځ د ایران له حملو وروسته وویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن سل کلن شو. د ښاغلي کارتر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې سل کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1980 څخه تر 1981 کال پورې د خپل هیواد د 19 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
And we will continue to stay
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر واخلو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له 9 ورځو تړل کېدو وروسته بیرته د سوداګرو موټرو پر مخ پرانستل شوي، خو په دې لاره کې بیا هم ډېرې ستونزې شته.
اوس هم پې موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا 3 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بېله شکه چې سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات درکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهيره وي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړې د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی، خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یوه کتونکو سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه:
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو. دا یو دوامدار لومړیتوب دی. دا کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ماموریت مشره کارن ډیکر، ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرون سه شنبه خبره شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده. بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم له دندې د لرې کېدو په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغیزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه باریکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو او پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقا جلا د سیاسي کشالونه دي.
د خزو او بشري حقوقو بل فعال نسرین حمیدی
څنګه استاد او د هغه ټاله د امریکا د حکومت استاد ولی چې کوله په خپل خبرو کې له طالبان سره تل د بشري حقوقو او د خزو مسله یاد کړي. د خبرې واسطې کاغذ پر مخ وي کوم عملی اقدام هم شوی دی، موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه دی شوی. هغه هڅه چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسوه، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې راسره یو ځای شولې، په راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خو کراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغې دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګورې، تاسو حساس وخت ویلې. زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، کرن ډیکر، دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مخته وړي، په دې ډول به دغه سیاست ته دوام ورکول کېږي له دې وروسته؟ او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نه شي؟
کاملا. ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د هغه سفارت مخته وړي او اړونده ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوا او قمندان چې اکثرا به امریکایي وو او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه وه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاصه لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی کې ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمې هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړی استازي ټاکلی دی او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کېږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې دا به په دوو ډلو وویشو. یو ډله هغه هیوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترکې ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هیوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیه یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي. اما د غربي هیوادونو ځانګړي استازي ممکن چې د امریکا په شان دا ماموریتونه یا کم کړي یا دا چې بخیله منځ یوسي.
کراش د امریکا انتخاباتو ته کړه انتخاباتو نتیجه د جمهوریت پاولو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان هم دغه د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنۍ سیاست مختوري او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون رانشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سړی دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ له دندې د لرې کېدو په باب خپل نظر راسره شریکاو. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په هماغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او وي به.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لار کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزات د سنا کاکړ پر پورته.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچی لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا خو په داسې معنا سره خلاصه و چې دینه بند خو نو موږ ته مې امیدونه ورزنه و مالزه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل. هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې، دا 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کتراس کې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پرګیدي، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، په هغه باندې اوس زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان نه وکړو. به دا هغه شلمان لار چې دا دایو خامه لار ده، ډېرې ستغه چړیانې پکې دي، حالت چې لوډر ګاډي کښ نه کې بخپل ګاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالر زیان وره وخته، د دې ستونزې د حل غوښتون کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کڅام د خلاچې لارې لخلاصې دوه هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پیښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جانل کوزی ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمونږ د فارخده زمونږ د میوغو د پاره سبزی د پاره دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خده، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټر په نشه راتللې، اکثر ترانزیتي موټر په نشه راتللې، او هغه هم ډېر کمی موټر راځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لورې تړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځوي د حزب الله ډلې د لمنځه وړلو په موخه د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځلو په هدف د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپل وای بریدونو ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خارته نږدې د نباتیا سیمې په ګډون دوام لري. د اسرائیلو په تازه بریدونو کې وازی په نباتیا ښار کې 2 کسان وژل شوی دي او 3 ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په 3600 کې پر دغه یوه د اسرائیلو په بریدونو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 3500 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شو. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیلو 200 توغندي توغولی دی. خو اسرائیلی چارواکی وای د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شوی او په پایله کې واز 2 کسان ټپین شو دي. دغه توغندی زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول. فرانسې ویلی د ایرانی د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې خکیل و. دغه هیوات نن ویل چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندی زبریدونه غندلی او خبر د ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیځ کې د جګړې لمن پراخولی شي. روسیا هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیځ کې وضعیت د اندېښنې وړ لور ته روان دی او له ټولو خلکو خواوی د سخم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر کارت سنن پیو بین کې ویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو له کبله د هیواد ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش پر ورتګ بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومولې ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او نامنیو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده، بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کېږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفي الله چې څو کاله وړاندې د ماین په 14 کې یو پخه پرې شوی وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تلې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
و یک پای ما مصنوعی است، دیگه پای ما خود است، نمیتونیم که مثل آدم های
یو اپشابی مصنوعی ده، نسم کولی چه تروح نسان پا چیر وگرزم اقه هیلی چی میلرالی حقیه تا نیم رسیدلی زما پا چیر دیره زوانان دی چه ده جگرو لکبالی ده بطن غلی ده لاس مرکلی او سرگردان دی.
ده کابل خار یو بل و سیدون که چه نگواری نومی پراپور که واخی سل شی پا دیاره وی
ده جنگ پا خبر آو کما چه تروس خود مونگ دی کورنه اینه یو غره ام نده مر شوه خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کیږي خفه کیږو په ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او د غورز په ګڼو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ د پکتو د غورز په نړۍ کې د نتوتیخوالي د ورځ په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې له کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا بچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفي خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده پنځه ښار ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنگ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راغ ته مسولینو ورسی دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړې او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې. نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکلار باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست او بشیر له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار بشیر په سرپناه نه سه. نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری ورحق یا توهم به باید جواب ورکړي کوم مرسته کومه کړې دي؟ مدې موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درته لیدې. مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرم چې باید اتلس کلو شمېر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازدیګر 15 بجې شوې. د برخه کې ازادي رادیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه لدندې د ټام ویست لري کېدو وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې لدندې د ټام ویست لري کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنی لري وکړي. هغه له میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن پرون سیشن به پیوی لمه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پېښور پولیسو په خبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی. ښاغلی پښتین نن په خپله فیسبوک پاڼه ولیکه چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پای تر رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد بریدونه کړی ترڅو تهران اړ نشي چې په سیمه کې د کلکیج د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستونکو اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالاتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونو ته دوام ورکړی دی. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن 30 شو. جیمی کارټر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 30 ته رسیږي. هغه د 1900 نه تر 1901 کال پورې د خپل هیواد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year, I signed the Kimiyawi Nishayi Mawad de Hivadunu Mili Amniyat Tagwa Khdai. Ramdiya Malama Sakal po July Miasht ki yawsanat lasli kard, che padi sanat ki parasmi dawal Kimiyawi Nishayi Mawad de Amerika Mili Amniyat Tagwa Khbala Shwai Dai.
Paya Balla Poor ki bawaabri che, arwa pohan wai, pa mutadinu ki shak au bad guman da jiddi koronu yustunzu sabab ki ghi.
بر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. بر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچوي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال نه کوي نمور به په سر ستر ګره ته جړل حزی به می جړل ډیر خپه و. اوس مې په دماغ کې داسې ګډیګره ګډیګې چې زبا کله رسېږي د دوی نه زبا هنو وړ تر خه خاطر خو دا چې ما مرکه جړول ده.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې د جاوید میرمن د پلار کرتللی وي، خو کله چې جاوید په خپل میرمن په سیورځي چې کور ته یبوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواخې تختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا په ډراما کې واول.
کچم خپل کنه لري او هغه کنه نه سي ورکولای. دا خبره یې ماته یو کال مخکې لا کړې و چې زه نور له سره ژوند نشم کولای.
ولی نشی کوله؟
وای وخزا زیمی وخزا دای دای میره و میرمن داسی بین؟
خواه تاس خوز پزور لخلکو نکشی وی خزی گرزوی ها؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته را بولی. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشې او نشې ګولې استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشئی مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما طول و اخر
دا نشئی مواد ول زیان نو څخه د شغور ل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ګران اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند شوی چې ښیښه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په 400 موتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې موتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خوام
د خلکو منځ ته نه سمورتلای، پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه، خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی. په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی، خو ما به خپل خويند نه پری خودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به می له پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غزان خوړي او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر پر خپل ما باندې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانواده شان است، دوری از دوستان شان است،
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي، دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، پر اپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشئ موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشئ مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشئ موادو قاچاق کاوه. دا چې عبید ولی او څنګه معتاد سو او د نشه موادو د کاچاک پر مهال لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باجر باندې راغلل، چې ګټه را وکه وکه داسې وکه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باجر باندې راغلو، ما ویل را تات په نشي ته محکه ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وم، مغې سره به کېنیستم. هو چرس مې وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیم پورې مې چرس ووهل، یې نه بعد بیا په ششام مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې شیشه استعمالوم. دې وخت کې هنو پوهېدم ولې چې سړي د یو خوند یا غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حق یې، بس په حق به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حق و ما به شای وخت وم، سره نهحتې به سره بد بم. سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن راته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی داسې کوي، نور صحیح لګوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. فکر وبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناست به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغامې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېرو ستونزو سره مخ وم، مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بزلکې نیولې و، زلکې د هغه کیسه ساتلې وه، ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، اپوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم به مې جوړول. یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده، د بدني اوبه وکې اچوله، اوبه سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مې غوړپ هم تیږه داسې مې وړله، ویلې چې ممتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل، چې رانه وبسل جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړلې تخلاص کړم. تر هغه تیر هغه زه دا لرم کنه، کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خپه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر هغه تیر هغه دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عبید د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
ایا په دې دلاست ایا په دې دلاست کومې دواره مور نشو وکړي په ګډ کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتانه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. اغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي اغه فلټریږي او نه پریږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې اغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. وایي چې سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین اغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیشی ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا عضلات چې په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي، دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې مشوم پکې د مور په ګډه کې اوسېږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شنور ده دغه مشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه مشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپله میرمن کور ته بوزي، خواښې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تا ویا چی جر گوتا طوله که چی کور تزو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چی شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوم را ملمستی های باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه اورې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پریده.
نشه زما خپل کار ده، که کوم که پریدم.
چه داسه نکوی نومه محکمه تزو او شریفه لطا چخه طلاقه و تا ته به څومره صبر وکیا؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې در سره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي، بد کار دی. خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید،
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. رازه خوري پر دغه چوکي کینه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري. رازه تم پر دغه بل چوکي کینه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
هوز به یو ویني تو دریګه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چې شي زی غیدای.
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خل دکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره کله یو تازه شوې؟
ا جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره کله یو تازه شوې.
خدای ډاکټر صاحب کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانه ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بسترې ک، شکر دادا دې روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولای شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ کولای او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې، له ده سره په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بله جاوید جانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسلوی پزړکې می دمنې
ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسٹوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ